السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ایرانی چارواکو ویلی د طالبان لخوا د یو پولیساتی ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلی که څه هم دا ایرانی پولیساتی افسر بیرته خوش شوی، خود د په خبره د طالبان لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتی آژانس اسنا ته ویلي چې ایرانی پولیساتو د قاچاقي موادو یو لاری د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتوه چې دغه ایرانی افسر هم پکې سپور و. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاري فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاري فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاري فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي وو. دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام د کابل د خیرخانې په یو ښارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غړی ووژل شو او دوه نور نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کړي او دغه ډله یې ځپلې، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د داعش بریدونه زیات شوي. د چین، روسیې او پاکستان په سفارتونو باندې بریدونه چې پکې بهرنیو ډیپلوماتانو په شمول ګڼو افغانانو ته مرجوب لواوخته، د داعش د بریدونو څو بیلګې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه و د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوم لیکنه کوي او بیا یې ژر د غوراوي یو تمریني کمپ ته ورغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
فوټبالیستای بانوی ما که در سر
فوټبال د ټولو خزینه لوبغاړو څخه که پخوانۍ ملي څېرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوټبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
بیا کمپ انتخابي
مشوف د دې پروسې تخنیکي اړخ او نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغان خزینه او د فوټبال ملي لوبډله د بیا جوړولو د هڅه د فیفا لخوا حمایت شوې ده. بل ورته د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه او خزینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او ګیلیان امبایی په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندان وو. تیره شپه ناوخته د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل شوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټینی لیونل میسی او د خزینه د فوټبالرانو د غوره فوټبالر جایزه هسپانوي الکسیا پوتیلس وګټله. میسی په 2019 کال کې هم دا جایزه ګټلې وه. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان وکړ چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپل هڅې متمرکز ساتلې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونه په ختیځ او شمال ختیځ کې په سخته جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 250 ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه او پکې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو باندې متمرکز ده. دا ناسته د سویس په جنوا کې پرون پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش ویل چې د روسیې د یرغل په یو کال کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ګوترش ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د بشري حقونو د تر ټولو لویو سرغړونو لامل شوی. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه له ټولو حکومتي وسیلو څخه لرې کړي. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د جوړولو هغه مشهور اپلیکیشن دی چې مالکیت یې له چین سره دی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د دغه کار هدف امنیتي اندېښنې دي. د سپینې ماڼۍ ادارې او بودیجوي دفتر پرون دوشنبه ویلي دغه اپلیکیشن حساس حکومتي معلوماتو ته یو خطر دی. د امریکا بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لاله پخوا د ټیک ټاک کارونه محدوده کړې ده.
نیما نړۍ
سره باندې ان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پندلې د پاره خوازګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه وایرغلی هغه چې په مدو رقم پری خول شي د وغو وخت تیر شي ورور جرکې خپل ځواني د لاس ور کیوي او پجمردکی تیر دودي وخت اس د کمې کا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا انجونې ډیر وخت د پلار په کور نه کینوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي او پښتنه د انجلۍ ده که چیرې انجلۍ وغواړي ژري ودوي او که انجلۍ ونه غواړي تر ډیره وخته کینول کیږي. اولې دغه شل دویستو کالونه بره دوی ودونه کړي وي.
قدر من افتونکو واده کول ټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. همدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکو سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر ستونزو سره بیرته امدا خپله مخ کیږي.
جلۍ په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخته ودیږي یا پس د وخته ودیږي اس لیتاون ورکوونکي بیرته خپل جلۍ ده. که په خپل وخت واده نشي به مو خپل قانوني سن واده نشي خپل جلۍ ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه جلۍ د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوي که ښځه ده که نر دی هم در رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند یو د مهمو ضرورتونه دی، هم ستنم نرته او که دا په خپل وخت سره واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي تباند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمہ غجلی نیکمرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري. د لور راتلونکي ورته مهم وی، نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي. هغه زیاتوي
خوشحال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی یا وخیار عاقل ورور وی چې په دا درک ولی ری چې د ما خور چې دا سمه ده د ما خور ده مگر دا غم یو ژوند لري یو واینده لري دا یو وخت لري د مقصد باید یو وخت پوری وی. پس تو چې دی هغه وخت ورسید و قانونی سن ورسید و چې هغه اتل لسونده شلو پوری دی تی یو ویشتو پوری دی هغه باید خواستگاران چی وردرسی هغه تا یو عیب کاران نشی او اوخیار و واقل و رورانو تا نخ کاریم او بعضی کورنه یو که جلی ده پار خواستگارت لل پا ورور باندی بد لگی پا پلار باندی بد لگی چه دولی دوتا خواستگار راغلو دولی راغلل ده باید نویرغلی یعنی ده یو شرماور ننگ وردخ کاری چه ولی دور اغا چه پم دو رقم پریخول شی دو غو وقت تیر شی جلی پوی شی چه وقت ورورون جرکه خپل زوانی ده لاس ور کیوی او پجمردکی پا دو خادر چه خپل دن جلی ده اون ده لوری ده چه پا تیر دو ده وقت اس دیگه می که او ده ده اجتماع دل طرف ده حس ورده پیدا کیگی ده خپل هم جنسو او ده خپل هم زولو ده طرف طرفه کله چې خپل همزولی ویني چې ودیږي او دا پاتې ده واده شوي یا د اولادو چښتنې شوي په ځان کې یو کمی حسي وي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حالې چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیونکي دي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښیي ورور پښیماني وښیي هنو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره یې د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څېره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپله پېژنم چې ډېر یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو دا منجلۍ په خپله سرنواله فلم بیچاره مریضه ده، هغه وخت کې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره د دې گزارنه کیږي، یا ورندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم یې په دې نه وای ښه چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسی پوډری نه یي. صحرا مهمه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جونیکانې وایي چې والله زه ښایسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي. ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې لپاره ځینې جنیکانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دې پاتې کیږي. یا ورونه یې مثال وایي چې دغه نه بربر پهغه بربر ته څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی او تخت اخلی او قالین اخلی، دا واخله واغه واخله طلا واخله. یا والله دغه دمنګ مېلمستیا کړې ده، واغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله داسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي صرف د وار وار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي، او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډېر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي، او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډېر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چېرته مونږ واده نه وکړو نو مونږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو د دوی د خوښې شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې د دوی ودونه وځنډیږي، او یا هیڅ واده ترسره نشي، او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د دندو نه درلودل دي، یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نکړي، دوی واده لپاره زړه نخ کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې، د ښې وظیفې البته د لاسرولو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاس مقابل لوری هغه دی انجلی کورنۍ چې دا هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نخ کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شي، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو، نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې کچیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، کچیر دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی به نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د وادونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال دی، د ښځو اشتغال دی، تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا موږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، موږ په خپله دا کولی شو، یعنی موږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونو چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې دا د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیما ستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډېره لیدل شوي چې د واده د پرېکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپل لور مثلا کله خاصګار یا رویبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او لاملونه هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سی او دوه درې څلور پنځه بالاخره لس نفره راځي، خو ده هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې ده اصلا خپله لور نه ورکوي چاته، نو ضرور هم نه ده چې موږ د دې دروازې ته لاړ شو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا موږ په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات د یوې جلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسولیت ور په غاړه کوي، چلی شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسي نیولی، ځکه موږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش نن دا اخلي، بیا خو یې موږ ته نسي راکولی، نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډېر غور وکړي، ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې، کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی، نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لونو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره، ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري، خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي بیا هغه وخته حصه حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده، سره له دې چې د کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کېږي، دې ته د تانې ورکول کېږي، دې ته مثلا پسپکا یا کم نظر ورته کتل کېږي، او حتی دا هم ورته ویل کېږي که چېرې ته یو سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې موږ یې لرو، او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستانې سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي، او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته وقت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما قرض څه یې راڅخه واخیستله، او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي چې یو ځوان خو بیا آماده نه ده چې مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي، ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده، نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه شوې وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغه څه یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنې په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بلې ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډېر وخت په کور کې نول شي بیا واده شي، له سیاسي اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره 30 کلنۍ بهترین سن ده واده لپاره، د دې لپاره چې جلۍ هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانې مصرف ته رسیږي. که چیرته نجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي، اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي، بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره، د وینې غوړ سره، د اډوکو مشکلاتو سره، او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي، او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمه هم ځای نشي خدای چې په خسن سره واده وکي. دا چې انجونې ولې ځان سن باندې یا لوی سن باندې ودونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل ودونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمه وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي، چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکېدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطره دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډېر توجه وکړي، د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډېر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي، د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یوه جلۍ رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډېرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپېریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولی چې خپلې لوڼې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا که یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپله لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولی شي خپله لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولی چې هغه خپله لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تېرېږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کېږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنیو ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دی د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهداره کس ته واده شي یا د ډېر دغسې ګذافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام یې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینه چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه دي کوي. فقر او تندستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته، یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکله ده او دا همدې باعث کېږي چې هلک د واده نه شاته شي.
د ګرانو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلې وټول هغوی له ګانو ستونزو سره مخ کېبلي. کله چې جلې لا تلو سکلونو څخه پورته قدم ږدي، د هغې د خوښې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 6. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاری زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماغه زیکی څلورم او پنځم مشپغم سنف ویل په سرخوت کې. بیا وم سنف په کابل کې ویل ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ دی فوق العاده لیسه کې درس ویل ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې مې درس ویل ده. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. پولیټکنیک په څلورم ملیالې کې وم او په اول منزل د درې ملیالې کې چاراډي ونیولې و. لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم. په درېیم منزل کې دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چاراډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو. خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول. او د اتاګل ورته ویل، اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویل چې وایي مونږ به وایي تاسې دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه. ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده. دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ. مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خفه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کړو؟
ښوونځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه، هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو، بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې، یو موږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست و ډوډۍ مو خوړه. یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شوروبیان حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نو باندې یو مادني تیګه ده. نو موږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ور یو. بیا چې بېرته تر څو تلم زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې را شم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې واده کولې جوړې وای، موږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلې چې وتښتېده. خو وای ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وخدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت و. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې، مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی، او د کابل نه یو شیعه و دا دیگه ملت دی گوندی محسین و جمله نو منتلی کسا یا وست بانی و رسید دیگه ملت دا فرطا دیالتا نو رفی سیب مشرو زی کشرو مدیگه دی لاستانیم کار کهو استقلال اخبارم چاپاو دی کمونیزم پزد و دی شورویش غال پزد بانیم خبرو نکوالی
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړی وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زه ځې غوښتم یې چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته به چېرته خو یسی خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو دی فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیانی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به وه دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما دا قله پخوانه وه بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یوه شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنه رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ما غزې کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ هلته م بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمیني اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې ته همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه هم یو کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو غړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وایي دا خو بحث چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړه ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استیماچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تیر کړی خو بېرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده در تاسو خبرې نشم منلای.
دې ته که راشو که تاسو بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطع باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې دا ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتې. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، دغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار م وکړو، پنځه شپږ کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره وو په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول وو، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان وو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بلاخر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای یو بخې مړ ده. هغه چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس، که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یې، او یا څه دا سروې تاسو پرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړی و چې باید مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاد خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار زه د مونږ د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک را پسې را نغلل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو تن زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلف مضامین، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلنی عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې مې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شیان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې د خان او کمیساک په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی ده په افغانستان کې په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه، بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کو، نو د دې بیا چانس پیدا نه شو چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پیدا لاسته نه ورځي، ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده، دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما د انګریزي د تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته چې سیم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګینه ده شو دلته چاپی کې؟
نو کدا چاپ چی په مادون ته جی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ د پبلیشر پسې وګرځېږم. مادون کته چې جی شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله به پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم د وخته پاڅېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان دا ویلي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
چه ده سن شور ما شور ما شر وسو چه ده سن شور ما شور ما شر وسو پکاز کته کور د مټ مروسو کاز کرتے کور دا مج مارو سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر سو پزے کریے خلوت بت کنا کیجیے پزے کریے خلوت بت کنا کیجیے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو پکا زکاتے کور دا مج مارو سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو زل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس چت زل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس دفلاٹ پشبستان کے کمرو سو دفلاٹ پشبستان کے کمرو سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو پکا زکاتے کور دا مج مارو سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو تبسم یې د غوټیو خوله کړه پټه تبسم یې د غوټیو خوله کړه پټه دس کلا هو چمې کور د آزار وسن دس کلا هو چمې کور د آزار وسن چتا حسن شرما شوریا ماشر حسن پرکاش کاتے کوردا مشمر حسن چتا حسن شرما